پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ورځ په خیر دی آزادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست نن شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د تله یا میزان دوهمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 23 سره برابر ده د خبرونه په خبرونو پیلو ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي ښاغلي بایدن پرون د سپتمبر په 23 په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی د امریکا ولسمشر که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې د خپلې دې پرېکړې په اړه کانګرس ته خبر ورکړی و خو رسمن یې اوس دا اعلان کړی طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه ګام بللی او ویلی دی چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د ملي جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه د ښاغلي قانونی لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي وو له دې جبهې خپله لاره بیلوي قانونی ویلی دی چې د جبهې له غړو سره د ملي وحدت سوله او امنیت سیمایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نشول ځکه استعفا ته اړ شو قانوني په جمهوري نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسی جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې او په دې وروستیو کې د ژغورنې د مقاومت له جبهې سره چې د پخواني دولت چارواکي او د طالبانو مخالف سیاستوال پکې راټول شوي دي یو ځای شوی وو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوې څاته لویدلې میرمن وژغورل شوه د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي یاده ښځه د جمعې په مازدیګر د هلمند د نادلي ولسوالۍ د ماتکې دښتې په سیمه کې برمې ته لویدلې وه چې تېره شپه شاوخوا 3 بجې وژغورل شوه او اوس د لشکرګاه په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې ده او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ دوه نور ماشومان هم د هلمند په کجکي او نادلي ولسوالیو کې ساته لویدلي وو چې ونه ژغورل شول اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول غیر دوستانه عمل دی او د اوکراین او ایران اړیکو ته یې جدي زیان پېښ کړی بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پرېکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي ایران تر اوسه د دې پرېکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی او متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د ایران د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي په ایران کې انټرنیټي خدمات د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي دي په ایران کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیول شوه او 3 ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې ساه ورکړه د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23 په یو بیان کې ویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د نوي کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کړی متحد ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې یې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس د معلوماتو جریان برابر کړي قدرمنو اوریدونکو را سره وسید د ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه جزئیات درکوو چې د افغانستان نوم یې د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړی چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي دا هم د طالبانو غبرګون
افغانستان د ناټو سره په یوځایوالي کومه ګټه نه وه کړې خلکو یې تلفات ولیدل شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهده وه
متحدي ایالاتونو په عین حال کې له افغانستان سره د 328 میلیون ډالرو مرستې اعلان هم کړی په هلمند کې خلک له طالبانو هغو کسانو ته د سزا ورکول غواړي چې د خپلو برمو سرونه نه پټوي
د دولت صحیح دغه انسانان چې د برمو سرونه خلاص پریشي باید هغه سخت جریمانه کړي
د کونار په ځنګلونو کې د ځنغوزو حاصلات سکل کم شوی ځکه چې دانه یې وړه پاتې ده.
واورې وشولې او د ځنغوزو میوه هغه وده چې دغه محدود پاتې شول. د ځنغوزو دانې کیفیت کمزوره ده او دانې کوچنۍ ده.
په ایران کې د روانو نارامۍ وروستي حال ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لری کړی چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په درویشتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. ښاغلی بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې څخه کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن یې اوس دا اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
له افغانستان یو بل نړیوال امتیاز هم واخیستل شو. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته ورساوه. سپینی ماړی د افغانستان په وخت پرون ناوخته د امریکا د جمهور رئیس هغه لیک خپور کړ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولې. په دې لیک کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی هغه واکونو ته په کتو چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د یو جمهور رئیس په توګه ماته راکړل شوی د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته رسوه. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوموه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لار هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال افغانستان د غیر ناټو د عمده متحد په توګه اعلان کړ، خو طالبان بیا د امریکا د جمهور رئیس له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه ګام ده. افغانستان د ناټو سره په یو یووالي کومه ګټه نه وکړي، خلکو یې تلفات ولیدل، شل کاله جنگ کې اوس ناورین شاهده وه. دا ښه ګام ده چې موږ د کوم نړیوال پکت عضو نه یو، بلکې غیر منسلک او مستقل او خپله اراده ولاړ ملک یو.
طالب چارواکي داسې مهال د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان له لرې کېدو هرکلی کوي چې اوس مهال د دوی په لاس کې ټول امنیتي او پوځي تجهیزات د امریکا او ناټو لخوا پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس له دې پریکړې وړاندې د روان کال د جولای په شپږمه د امریکا کانګرس مشر نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي وو چې د 1916 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 مادې له مخې د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو اعلان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا 18 لوی غیر ناټو متحدین ولري. ارجنټاین، آسترالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس له دې وروسته د غیر ناټو عمده متحدین بلل کیږي.
و امور دل چې د امریکا ولسمشر د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست یا لست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. خو له بلې خوا په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس ګرېوان دي، متحدو ایالتونو له افغانستان سره د نورو 328 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو وویل امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکلي چې د متحدو ایالتونو دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنو په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو دوامدار وچکالیو او په تیره بیا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تیر یو کال کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP عمومي رئیس ډیوید بیسلی یو ځل بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بیوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې. ښاغلی بیسلی له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریه، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو سره چې بېوزلې دي مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړه چې دای ټریلیون ډالر نه غواړي بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوي دي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې دي او دې هیوادونو ته ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات راشي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د میلیاردرانو له یوې ډلې سره هم وکتل او هغو ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند اوسیدونکو وایي طالبان دې له هغو خلکو سره قانوني چلند وکړي چې د ژورو څاګانو یا برمو سرونه نوي پټ. د دې ولایت اوسیدونکو ادعا کوي چې طالبان په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي او د دوی په وینا څوک عمل نه کوي. طالب چارواکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا منلې ده چې د دوی د مشرتابه له لورې هدایات خلکو نه دي عملي کړي چې له کبله یې ګڼو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې یو ځل بیا یوه ښځه برمې ته ولوېده چې تر 8 ساعت هلو ځل وروسته وژغورل شوه او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي حکومت کې هغه کسان د قانون منګولو ته راکش کړي چې د برمو سرونه لڅوي او د ماشومان ژوند داخلي.
اول مغشتنه د دغه وطن د خلکو څخه دغه چې باید د دغه خپل برمو سرونه ورپټ کی هم به د خپل ماشومان ژوند په خطر کې نیوي نه به د نور مسلمانانو ژوند په خطر کې او بیا په چیرې مو د دولت صحیح له دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پریشي باید هغه سخت جریمانه کې چې مثال بیا دغه سی پیښه تکرار نسی.
تازه تیر شپه یو ځل بیا د دغه ولایت د نادالی ولسوالۍ د ماتکی د دشت په سیمه کې یو شزه تیر ورځ مازیګر ناوخته یوې سرلوڅي څایا برمی تلویدلې ده. د دغه شزه د ژغورل لپاره د سیمې سلګونه خلګو او ځایي طالب مسولینو نږدې 8 ساعته هڅه وکړي خو بل اخرات تیر شپه پر 3 بجې او 15 دقیقې وتوانېدل چې یاد شزه وژغوري. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض وایي چې یاد شزه د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسولې او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. خدای لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې سرلوڅي ساګانو ته شزې او ماشومان دیږي. همدغه تیر اونۍ په یاد نادالی او کجکی ولسوالۍ کې دوه نور ماشومان هم برمې تلویدلي و چې وروسته یې خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلخوا طالب مسولینو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا منلې دي چې دوی د خپلو مشرانو د امرونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې له امله یې ګڼو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه اعلامیه چې د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې خپره شوې ده پکې راغلي دي له دې وروسته که دغه ډول پیښې رامنځته کیږي د سیمې د خلکو ترڅنګ د ساحو امنیتي مسولین هم ځواب ویونکي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض وایي د یادو پیښو د مخنیوي په هدف د کورنۍ چارو د وزارت د مکتوب پر اساس ټول ولسوالۍ ته یو لوړ پوړی او با صلاحیت پلاوی استولې دي.
د برمو د ماشومانو د لیدلو د مخنیوي لپاره اسلامی امارت اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت په رسمي مکتوب په اساس او بیا د ولایت مقام د رهبری په هدایت باندې و ټول ولسوالیو ته یو لوړ پوړی با صلاحیت هیئت واستول شو. هلته یې ټولو مسؤلینو ته جدي هدایت وکړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپلو برمو سرونه پټ کړي د دې لپاره چې بیا دغسې غمجنې پیښې تکرار نه شي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د راپورونو پر اساس یوازې په هلمند ولایت کې تر دا مهاله د 12 ماشومان ژوند د سرلوڅو څاګانو اخیستی دي.
د نورستان مرکز او یو شمیر ولسوالۍ د ځنغوزیو پراخ ځنګلونه لري چې د خلکو په وینا سکالې د ځنغوزو حاصلات کم او دانې کوچنۍ دي. د دوی په وینا په سرطان میاشت کې به وخت واورې او ورپسې پرلپسې بارانونو له کبله د ځنغوزیو دانو پوره وده ونه کړه. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د نورستان د جنغوزي ولرونکو سیمو سیدونکې به هر کال به یې په لسګونه ټنه جنغوزي کېدل او له دې لارې به یې زیات عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو له امله د جنغوزیو دانو سمه وده نه ده کړې. د دوی په خبره چې د تیر کال په پرتله د جنغوزیو نرخونه ښه دي خو د دانو مزه یې نشته. د منډول ولسوالۍ وسیدونکې یعقوب خان:
فرض کول غوندې نه دی، زید دی او کم دی، بوټي چې وړوکی وړوکی هغه نیولی دی، ډېر وړوکی وو. دغه بارانونه او دغه وچکالي ضرر رسولی دی، درې چنده او څلور چنده به کم شي. فرض کول خو بېخه اندازې نه ډېر و، خو نرخونو کې خرابي شو، نرخونو کې هېڅ برابر نه شو. خو هم دلته من اوه کیلو هغه یو من دی، دلته په څلور زره هم خلکو خرڅ کړ، درې زره هم خرڅ کړ. فعلاً تازه دم دلته کلي ته راځي، 9000 افغانۍ اخلي. یو نرخ ډېر ښه دی، تجاران
په نورستان کې چارواکي هم وایي د اقلیم بدلون بې وخته واورو او بارانونو د نورو میوو په څیر د جنغوزیو حاصلات هم کم کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې پر څه باندې 3000 هکتار ځمکه د جنغوزیو ځنګل ولاړ دی چې هر کال به یې په منځنۍ توګه 1400 ټنه جنغوزي کول.
چې دیره تقریبا هر کال په منځنۍ ډول باندې 1400 ټنه پورې حاصلات لاسته راځي. سږ کال د جنغوزو حاصلاتو کې تقریبا 40% پورې کموالی پکې راغلی دی. جوزا، سرطان او وسط میشتو کې جلغوزي هغه میوه چې دی هغه وده کوي، او همدغه وخت کې واورې وشولې او هغه د جلغوزي میوه هغه وده چې دغه محدوده پاتې شول. دانه خامه ده، همدغه وجه ده چې د جلغوزو دانې کیفیت یو څه کمزوره دی او دانې کوچنۍ ده.
ښاغلی افغان زیاتوي چې نورستان کې د جنغوزیو د حاصلاتو کموالی یو بل علت د نورګرام ولسوالۍ اړوند په شامدره کې اورلګېدنه وه چې شاوخوا 8 هکتار ځنګلې سوځولې دي. په نورستان کې په داسې حال کې خلک د جنغوزیو په حاصلاتو کې د کموالی خبره کوي چې سږ کال په هیواد کې د جنغوزیو بیې لوړې شوې دي، او څو ورځې وړاندې د طالبانو سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 19 میلیونو ډالرو جنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي، او دغه اندازه مخ پر زیاتېدو ده چې په نږدې ورځو کې به 13 ټنه جنغوزي ایټالیا ته صادر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران دولتي چارواکو اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. دولتي چارواکو مظاهرچیان د اسرائیلو عسکر بللي او خبرداری ورکړی چې سزا به ورکړي. صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې د ایران وروسته یو جریاناتو ته کتنه کړې.
په ایران کې د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون مظاهرې نهمې ورځې ته ورسېدې. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دولت پلو ملیشو یا بسیجیانو او د بلوازد پولیسو د مظاهرچیانو پر وړاندې پراخ ځپونکي اقدامات کړي دي. خلکو له دې ټولو اقداماتو سربیره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او په ګڼو ښارونو کې له پولیسو او دولت پلو سره په نښته اوښتي دي. دولتي چارواکو پرون تایید کړ چې ټول ټال 15 کسان وژل شوی دي، خو دا شمیر د بشري حقوقو مدافع سازمانونو څو چند لوړ بللی دی. لدې ډلې د ایران د بشري حقوقو یوې اصلو میشتې ډلې ویلي لږ تر لږه 50 کسان په دې مظاهرو کې وژل شوی دي. اخو د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په وژل شوو کې هغه خلک شامل دي چې د لویدیز لخوا د خبره پارول شوی یا په شخصي دښمنیو کې پنهښ شوی. هغه په وژل شوو کې د پولیسو یادونه هم وکړه. خو د بشري حقوقو بیلابیلو مدافع سازمانونو د وژل شوو ارقام تر دې څو چند لوړ بللی ویلی دی چې امنیتي ځواکونه مخامخ په خلکو باندې ډزې کړې دي. وحیدی ګواښ کړی چې د دب خبره بلواګر په نخا او سزا به ورکړل شي. په خواله رسنیو په ګڼو خبرو شو ویډیوګانو کې امنیتي ځواکونه ښیي چې په مظاهره چانو باندې مخامخ ډزې کوي. دا خلکو عکسونه هم راوتلي چې هدف ګرځېدلی او وژل شوي دي. مظاهرې د سنبلې له شپږویشتمې وروسته له هغه پیل شو چې د ګشت ارشاد لخوا نیول شوې 22 کلنه مهسا امینی مړه شوه. حکومت د مظاهره چانو د ځپونکو اقداماتو ترڅنګ خپل پلویان هم پاڅولي او په بیلابیلو سیمو کې د حکومت په ملاتړ شعار ورکوي. خو د راپورونو په اساس بیګا دغه حکومت پلو خلکو له وتلو سره سره مظاهره چان په ټول قوت خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د ایران حکومت داسې وخت مظاهره چانو په وړاندې د لا ځپونکو اقداماتو خبره کوي چې نړیوالې ټولنې پر اساس کې ملګرو ملتونو د سولې ایزو مظاهره چانو په وړاندې د زور د کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو مسلو باندې پرون خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویان په وینا خاغلی ګوتریش ویلي لدی کابل اندېښنه لري چې د سولېز مظاهرې د قهري ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي. خاغلی دوجاری خبرې لرنو ته ویل ملګری ملتونو د ایران له امنیتي قواو غواړي چې د نامتناسب ځواک لپاره ولو ډډه وکړي او پر ټولو خواو غږ کوي چې لزغم کار واخلي او د کړکیچ د پراخولو مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
سموګه غاګله ازادۍ رادیو اوري د خبرونه دا برخه د لویدیس په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه په مخکتنه پیلو اسمت څاروان توغښي.
د برتانیا مل ورسپانې د ملا عبدالخنی برادر په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونه خبرې کړې دي. ورسپانه وایي ترامپ ویلي کله چې ولسمشر وو او د طالبانو لوی مشر عبدالخنی برادر سره خبرې کولې هغه ته خبرداري ورکړ چې یو مخبه لمنځه یو سی او بیا د نوموړي د کور عکس ورولې شه چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوی وو. ترامپ ملا برادر ته ویلی چې افغانستان وننیسی او امریکایانو ته زیان پیش نکړي. د زیاته کړي ملا برادر ته چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال دی وویل که دوی امریکایانو ته زیان واړو نو داسې گزار به ورکړي چې تر اوسه هیڅ هیواد نوی ورکړی. ترامپ دا څرګندونې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. د ویلي چې وروسته ملا برادر ته د هغه د کور عکس ولېشه. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړې خو اوس یې په امریکا کې د موقتی ویزو وخت په پوره کېدو دی. د دې لیکنې په پیل کې راغلي دا اونۍ د کانګرس د ودانۍ مخته د دوو هیوادونو یعنی امریکا او افغانستان بیرغونه د اعتراض په توګه درول شوی وو. د دوغو بیرغونو لسنګ د هغو افغانانو پلویان ولاړو چې د افغانستان د ورستیو دولسیزو د جګړې په لړ کې له امریکا سره د همکاري لکبل خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز زیاتوي ګنشمیر افغان ترجمانان موټر چلوونکي او نور تیر کال له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هم مهاله وایستل شول. د هغوی له منځه 2000 د امریکا متحدو ایالتونو ته راوستل شول خو له هغه وروسته د ډیرو برخلیک ناڅرګند دی ځکه چې اوږدمهالي ویزې یا اقامتونه نه لري او ویزې په ختمېدو دي. د امریکا په خوانی پوځیان او د افغانانو نور ملاتړ کوونکې له یو کال راهیسې په کانګرس کې هڅه کوي چې افغانانو ته په امریکا کې دایمي اقامت واخیستل شي خو د سپینې ماڼۍ یا حکومت له ملاتړ سره سره د کانګرس دواړه ګوندونه په دې برخه کې د یوې لایحې یا مقررې پر تصویب جوړ نه دي راغلي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمنی مې کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو خو اوس نور مطلب د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د هیواد او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. شهباز شریف دا څرګندونه د افغانستان په وخت تیر شپه د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې وکړه. د پاکستان صدر اعظم ادعا وکړه چې په افغانستان کې ځینې ترهګری ډلې میشتې دي او د په وینا د افغانستان اوسنۍ سرپرست حکومت باید پر وړاندې جدي اقدام وکړي. زه امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
پاکستان چې په زلونو د نړیوال ټولنې او د افغانستان د مخکینی جمهوریت نظام لخوا د ترهګرو خوندی پټنځای یاد شوی. صدر اعظم شهباز شریف وایي ترهګرې ډلې افغانستان کې دي. شهباز شریف چې پرونی د افغانستان په وخت شپه مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل هیواد یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. هغه د یو شمېر تروریستي ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي.
پاکستان له نړیوال ټولنې سره په هغو اندېښنو کې شریک دی چې په افغانستان کې له لویو ترهګرو ډلو لکه د داعش خراسان څانګې تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې د فعالیتونو په اړه یې لري.
پاکستانی صدر اعظم د خپلو خبرو د اثبات لپاره هیڅ ډول ثبوت وړاندې نه کړ خو له طالبانو یې وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو او ځنیو نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړي. طالبانو په روښانه د شهباز شریف څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل ځنې مغرضې کړۍ لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ مرکز ور معرفي کړي.
نړیوالو ته موږ بار بار په مجالسو کې ویلي دي بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه ده کارول شوې نه به وکارول شي. د دنیا ډېرې مغرضې کړۍ شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي.
په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پاکستانی صدر اعظم دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د یو ګوندي په توګه هڅه کړې چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. په ښکارا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان تر نیوکې لاندې د چګرې په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی خو طالبان دا خبره نه مني. پاکستان چې د جمهوریت نظام پر مهال د بیلابیلو چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنو وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې چندان ښې نه ښکاري. دا څوم ځل دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو نیوکې کوي. د دې نیوکو په دوام پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا افغان خوځو سره جګړه هوښیاري نه ده. زرداری زیاته کړي طالبان باید د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي او باید په دې پوه شي چې د افغانستان ښځې زړورې او مقاومت کوونکې دي.
قدرمن اوریدونکو د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د ورستیو څرګندونو جزئیات د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. د ازادي رادیو ویبپاڼه د شهباز ما مخته پر کمپیوټر خلاصه ده او همدا مطلب یعنی د پاکستان صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې حضور او فعالیت لري دا د سر مطلب دی خو د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور مطالب هم پکې لیدلای شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادۍ رادیو د خبری مجلې پورسته یو شیبو کیو
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کینز هم لغطار دا ماجر خوران دې برانو ز پل دې ډیره ور ز پل وران خوني ودان خوني ور وران کړي و زونه تاب نه لري چې نو لري زاینه جوړي د پکن لري نو د ازادي روز خدا خواهش کوم چې د ازما پیغام ورسي ملګری ملتو ته چې خیریه موسسه له غریبانو ماجر سره کومه کوي تر اوسه پورې چا سره یو کومه کوم نه ده سوی ډیر در په دار دې ډیر ټک ټک کې و سلام.
محمد مجید چې من دوله ته کې چې یو سوال یې څه خبر سره کوم وروره وښتنه مزافه طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه داور څه مو چې والله وکړه چې موږ دې سپاس ده چې وروره کوم په 200 متره دې دې شي یو ولاره نه چې په دې ټول افغانستان کې په دوی یو کچې نشته چې دا کوم دغه ځنه په روان نشه کې.
السلام علیکم زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د زده رادیو کارکون کې اوریدونکو ته نه کې اله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو دار زو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ ته سلوخ کول وړای دی خدای دې د زمونږ مشرانو نه مدد ارزو ده مې ډېر خوښ دی چې د پاکستان سره په خاص طریقه مې نه خپل برید معلوم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا له صبر بودی نه د روسیې له صبر بودی یو څه را بربوت کړی دا نه مې بربوت کړی دي او متاسفانه چې نه پاکستان در ته وکړی دي باید د افغانین په داو کې چې نه بل دوه نشته کا په داخل کې کا په خارج کې بغیر د پاکستان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته